لګښتونه غني کیږي، نو دا هیله او ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خوا رابند شي، دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان تیار کړي. نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر په اندازې روان دي، یو په اندازه وي بې اندازې اخوا ته اوړي. نو هیله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند شي.
سلامونه د بادغیس ولایت شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته د ارملخ په دشت کې کارتونه را کړي، زر کارتونه دا شپږ اووه میاشتې کې دوې ګولۍ وړه را کړي، دوه پنځه کیلو بیام بل هېڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیري مړه دي. نو زموږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخوي، نه حیاتي کوي، نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبن د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف، ادیب، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاودین مجرو د سیمې یو پاتره فلسفي او علمي شخصیت او یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لپاره
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره غږیدلی یو.
بل د عامو لغاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبي
په فنکار برخه کې پکتیا ته زو او هلته د شوی مشاعري لنډ برخه دراورو.
زمار مان لکه یتیم او یخ وهله معصوم زله تفجن واسفیلو ورته جامع کوم.
په زرپانه کې به لنډ کې سواوري.
په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بيخي شور نه خوړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو سند لیکلي.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ایو زړور، ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کاله جګړه وکړه. ایو د قلم څښتن، د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیر ارزښتمنو لیکنو وخوځاوه. خپل قام یو ننګاوه، د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل، د علم او معرف لارښوونه ورته وکړه، د پردو له واکمنۍ یې خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه لیدل. د پښتون قام د یووالي او اتفاق لپاره یې د زمانې له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره یې د فکری هنر له هرې شیوې کار واخیست، خو بیا هم ارماني کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس لمرګ به یاد کډیر علم. که هم په اوس وخت کې ډیر شمیر پښتانه د خپل مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یو داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی و. د توري او قلم دغه زړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي. د دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. د دې توري میړانې، شرافت، راستۍ، تقوا، لوړتیا او پوهنې یو ځلان د روښانه ستور په جهان د ننګیالو ودا دوه کار، یا به وخوري ککری یا به کامران شي. له نن څخه 330 کال وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر، مفکر، شاعر، جنگیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر 330 تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنه د ننګیالی او توریالی خوشحال روح ته ډالۍ کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کی می بیات للے آرو دشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوندے بیا میں پلی دو سرا زڑخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د مجلې په پیل کې پکتیا ته زو او هلته لسکلن ځند روسته د کرکتنې ځانګړي غونډه پیل شوه. زموږ همکار اصیل زازې پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن ځند روسته د نصری او شیری لیکنو د کرکتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پال په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کرکتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نختر ادبي ګلبن مشاعري سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغي په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمیر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړه وویل چې
د کراکتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. پاینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، پولیسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصلي زازي او شاعر او لیکوال انجینر عبید الله مرهونی په خپل وار په اوسني دور کې د کرکتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن زازي د کرکتنو په اصولو وغږېد.
خو کرکتنه مونږ له شخص سره کار نه دی، هغه که زمونږ دښمن هم وي، مونږ صرف د هغه د قلم نه غلیکلو الفاظو سره کار، پاغې باندې به مونږ بحث کوو، پاغې کې د معنا، پاغې کې د شعر د تخنیک او د جوړښت، پاغې کې د وینا د تسلسل
په باندې بحث کیږي. اصیل زازي د شاعر او لیکوال د شعري او لیکنیزې فقره د پیاوړتیا او د شعري او نثري لیکنو د معیاري کولو په برخه کې کرکتنه ګټور میتود وباله او په اوسنۍ شرایطو کې شته فرصتونو ته په اشاره سره وویل:
موږ الحمدلله اوس په پکتیا کې پوهنتون لرو. په پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لرو، په یوه کې په کې استعدادونه کې په استادانو لرو. د همدغو کرکتنو په غونډه کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کول
انجینیر عبیدالله مرهونی په معیار او اصول و بلاړې کرکتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومن، بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره، اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنه کړو.
یاد دې چې لس کاله وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال په کې راټول وو، د نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کرکتنې کولې، چې د وخت په تېرېدو یې چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیره اونۍ په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځینی سیمینار جوړ شوی. په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د سیمینار ته ورغله او راپور یې ترې برابر کړي.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهاند باودین مجرود یو دیرشم کلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیځ ادبي بهیر د جلال آباد خاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل:
سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې موږ دغسې یوه هستی دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد سر بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروح د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړاو له لارې یوه خپل خوب ولاړه ټولنه
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي. په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولي. نعمت الله صدیقی د پوهاند مجروح په زنزانۍ خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
زنزانۍ خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د کېدونکي منظرې وړاندبینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي دي. څرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې خپل ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې مرکزي نقطه معلومه ده. لومړی په لنډه توګه مخالفتي او منطقي تفصیل او بیا اره خبرې د هرې برخې یا بېلې ذهني منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجروح په 1928 میلادي کال د فبروري په 12 نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفي کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجروح هم په 1980 میلادي کال د فبروري په 2 نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اول ته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان د حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامی، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تفسیرې خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فبروري په 11 نیټه په پیښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوي. دا تذکرې چې د امو لغاړې او رنگونه نومیږي، د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړې هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال پکې بیان شوی، چې دغه کتاب ښاغلي نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینه و لپاره سنگری شوی ادبی تذکره ده چې اورخمین زیایی لیکلی ده. د دغه تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبی خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې مونږ دوه ټوکه ادبی تذکری چاپ کړی چې یوه د خزینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکره وه، او همدارنګه بله د عامو لغاړې دا هم د نارینه و شاعرانو ادبی تذکره وه چې بلخ میشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ د خزینه و شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنگونه نومیږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخ میشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي لیکل کوي په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد کدی ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چې چاپ شوي یوازې بلخ میشتو شاعرانو لپاره دي که بلخي شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخ میشتو شاعرانو لپاره لیکل شوی دي چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایي، تر څنګ دوی په بلخ میشتي دي او دلته په دغو ادبي برخه کې دوی خپله ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخي شاعرانو ته نه دي، هغه څوک چې ټاټوبی بلخ هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پېژندنه هم پکې شوې.
دا مهال چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی او دوی پېژندنه پکې راخیستل شوې ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو د کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او د به څه اغېزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نه ډېر اړین و تر دې چې ځوانان لا تشویق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي او تر څنګ د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخ میشتي شاعران وروپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورزنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورزنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوښښونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک او د ډیزاین چارې چا پر مخ بیولې دي؟ د دې تر څنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښت په زیات ملګري نجیب الله پاڅون، چې نجیب الله پاڅون د همدې خوځښت غړی دی، او د ده له لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده او د عامل غاړې په ادبي تذکره نوموړي کار کړی دی، او همدارنګه د میرمن ادبي بهیر غړې ورخمین زیایی د رنګونو ادبي تذکره چې د ښځینه او شاعرانو لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښت تر ډیره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګه نور برخو کې د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګه دا ټول د همدې خوځښت زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوي دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو یوازې شاعرانو پیژندنه راخیستل شوې ده، او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبي تذکره ده په دې کې شاوخوا 40 ښځینه شاعرانې او لیکوالانې راخیستل شوې دي.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي، او تر دمه کومو سیمو ته تاسو استولې دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې زینو فرهنګیانو ته مشران ته عامدارنګ ماشلون ته هم دغه کتابونه ویشل دي او ترڅنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوی دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی، هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. او دلته تقریبا یو سل دوه سوه ټوکه دلته په بلخ د بی خوځښت کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښت مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړې؟
بلخ ادبي خوځښت مالی امکانات نه لري، خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښت ژمن دی او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو پنځلسو کلونو کې شاوخوا شل کتابه چاپ شوي دي او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي، کلمونه چاپ ته آماده دي چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي، کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي تر دې چې موږ وکولی شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه.
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبند تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي او د خپل احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار.
اوس چتنه د سندرو اورېدل سمانه، اوس چتنه د سندر اور دل سمانا، قافیہ ردف سمانا، غزل لکل سمانا. مشاعرہ پیلور لومړی سر کې اندکمن زازیر غوړو چې راشي په خسته شیرونو مونازوي تاسو د لاسونو په کړه سره اندکمن زازیر.
دلو یو بخون کې خدای په نامه بیت دی وای زهم در مستړی یم او ته هم را نستړی. زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. ته په ما تاوان ژونده، زه په تا تاوان یم او ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. چېرته یې جانانه درې ښې ګریوان پشان یم. یو لنډ غونتې غزل دی وایي څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوما، څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوما، دا څو شپې وشوې د خپل درد سره شپې کوما. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زه له تبجن و اسفیلو ورته جامې کوما. او مدهوش چې نشم په اوښکې رانه نه هېرېږي، حکمن صاحب مدهوش چې نشم نو په اوښکې رانه نه هېرېږي، دا چې نشې کوم شنا ځکه نشې کوم. او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی، په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خوزلی ونه در پسی حسی زلگی خورم و وسوسی کوم او دا زلی زهو من دیخمنه و سلی روم دا زلی زهو من دیخمنه و سلی روم دا زلی زهو یو عدد زمانه کوم
اخ تو بدم اینان و خلق و زرونا اخ تو بدم اینان و خلق و زرونا لکرنگ دی میران شاد دیوانونا د پختون رون د سبا سندری وای د پختون رون د سبا سندری وای په مکتب کې سوزی دل کتابونه تعالی دښمن د دې څخه نړۍ مننه وسم فرید الله حبیبی را غواړو چې راشي په ښایسته شعرونو ونازوي فرید الله حبیبی چکچک ورته وکړئ
سترګې مې سترې ګمان شهراما سترګې مې سترې ګمان شهراما دستا پشتون کې مای کدا حراما په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي سپېڅلی دین کوم دا غلا حراما
ورسته کې ولنډۍ دا بنګړي دې غلي غلي جوړ کړه بنگڑی دے غلی غلی ٹول کھڑا او روز انگڑ کے مرمے تیرا
منا نہ بٹول
پکارون کی غم زیاد ہے کلی والے پرمن سے پکارون کی غم زیاد ہے کلی والے نور درد مزڑ میں مات ہے کلی والے او اس شیلے در پسی نشم بگوالے بس شپیلی در پسی نشم رگوالی دکور رسن کی موجوات دی کلیوالی سیدلا زهین حوالو چی غزل پیلاو
تاسو ټول گرنوالو پی جزای و غزل دی پی دیل از تاسو خوخی وڑو گردی ما تا پردیشی نور تخپل شی ما تا پردیشی نور تخپل شی ما نمنل چی تب بدل شی او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای حکمن صاحب اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای زما پښتون کې تب دبل شي او پتا می دمرا هم پیرزو کیږي پتا می دمرا هم پیرزو کیږي خاورې دې زشم او ته دې ګل شي او ود یار غما کزان لوړ غواړي ود یار غما کزان لوړ غواړي راشه ما مړکا تبا تل شي او زهینه والے در سره کیږي هغه دې فریګ دی چې د چا مل شي
نن دې لخار روانه غما د خدای په امان که ژوند باقی و راستنیږم د خدای په امان یوه شیبه مې د بڼو پر څوکو وځلوه له ښکلیو سترګو دې بیلیږم د خدای په امان له سیدالله زهین څخه نړۍ مننه اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره
تنزه غزل سره د اجازه مې محمد صاحب پای سم مو جوړ نه و غر ړنګ شوا سم مو جوړ نه و غر ړنګ شوا زما د جانان یاري ډیر زر ړنګ شوا سلو تنزم مشتې خسور کې ولا بعد د پنزو مشت نه بر ړنګ شوا او خلق زما جانان کی ګرم نه و خلق زما جانان کی ګرم نه و او تعویذ نو کوم تر ړنګ شوا مراد اول داسې ولې وشول پښتنه یې وکړه بس در ړنګ شوا
روح داس تماشو کل جوگوی روح داس تماشو کل جوگوی محبت دا لیوانو خلق روزگار دی او من کتل دا زلپ ورک پسی گرزو بختور دی چه بخپل زره اختیار دی لمران دا بمننی اسم
دا شیر لپارا خاقلی خوگمن زازای را وارد
مننه لندوکای خسلو دوا بایت فرنمخ که ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم، ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم، زه دې په زړه سوری شم، زه دې له ځوانۍ خلاصم او غزل ته به راوګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه، او ما لیونینه که هر څومره سپکې سپورې ووځي ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه، او سل دې مړ کېږه یو دې مه مره چا څه ښه ویلي، پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه، مینه دې تل راته سبق د احترام راکوي، نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه، نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه، استاد د نظر په برکت په ټول علم مین شو، ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم، اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه، نور د خوږمن د خپلولو هسې فریک د زیاتی هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکي ته درسته لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وږمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډېر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې، ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اورېدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و، څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و، کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اورېدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې، ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی، ګرځېدلې څه کوې؟ مړ کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي، سانۍ نیا په قهرېدلې انداز وویل. نو دا سر خوړلې بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپل خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر، چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورته یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي، کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي، لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانی خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساخه تلی وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانۍ نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه دا څنګه خلک دي، په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې یې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. اخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
په قوت د یار د درد د گدایي د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دوه نیمې پیړۍ وړاندې د پښتو ژبې یو نازخیاله او مشګاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږې او ترخې کتلې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالحمید مومند، حمید د عبدالخالق زوی، د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پېښور د ماشو کلي اوسیدونکی وو. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1031 هجري شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1340 هجري پورې یقیني دی، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څناڅه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشګاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درمرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر وو، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپېریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنگونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبک خاوند دی. په دې سبک کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورېدونکو، دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعری و نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ. دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، کده زړه سره می تر کولړمون وکیخ. بیهوده صبحدم بولی وگڑی، بیهوده صبحدم بولی وگڑی، دغه آه سما لغما گردون وکیخ. هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، چې بیوارم هر دم د ژوندون وکیخ. و آسمان ته به د شعر زینه کیک دی، و آسمان ته به د شعر زینې کیږدي، که حمید د غم له سره سنګون وکیخ.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر اختی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوې، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندې شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفسه ځان آزاد کړم، بندي نه یم بندي د لوی زندان یم، دا ولې دا څنګه، دا ولې دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډما، د ستړي مسافر غوندې پخیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکی غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زڅ کومه، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلاشم، آ دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولې غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړی کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې لزان سره بګنیږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پسان دی وای چغې وکړي، دا څه دی چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې ورکیږم ورکیږم او چوپ یم، دا څه دی چې لزان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکیږم مړکیږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی،
مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنام.